په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له ظفر خان او
جملې د مهمو خبرونو سره ټکی. امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ منځنی ختیځ ته اوس مهال د سرتیرو د لیږلو خبرونه بې بنیاده ګڼلې دي. افغانستان د ټاکنو کمیشن د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی و چې امریکا د ایران حمله ګواخ د مخنیوي لپاره 1,00,000 سرتیري منځنی ختیځ ته استي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل دا یو غلط خبر دی، خو آیا زه به دا کار وکړم؟ بالکل هو، مګر تر اوسه کوم پلان نه لرو. د مئی په 14 امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې د چارواکو له خولې ادعا کړې وه چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شناهن د سرتیرو د لیږلو پلان تیره اونۍ د ولسمشر د دفاع له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړی دی. د پاکستان مرکزی کابینه د تورو پیسو د سپینولو لپاره امنیسټي سکیم اعلان کړ. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه لغونډې وروسته د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ خبریالانو ته ویل چارواکي او عام وګړي د 40% د ټیکس پور کولو سره خپل تورو پیسې سپینولې شي. بلورت اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د حکومت په دې پریکړه سخت نیوکه کړي. د ګوند رهنما او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقانه بسی پرون خبری غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان هغه کارونه وس پخپل کوي چې مخکې به ورته بد ویل.
حکومت لخوا امنیسټي سکیم اعلان کړی شو. وزیر اعظم عمران خان خپل خپلوانو او اهلکارانو ته موقع ورکول غواړي چې درغلی لوجه چې کمی پیسې ګټلې دي چې هغه پاکی کړي.
د مسلم لیگ نون حکومت هم امنیسټي سکیم په تیر وخت کې مخې ته راوړیو چې تر مخې 1,000,000 روپۍ جمع کړي وي. هغه وخت عمران خان په دې سکیم سخت نیوکه کړي وي. د پولیو د مخنیوي ادارې مشرانو د ول سره د اړیکو لا پیوړی کولو پریکړه کړې. پرون د حیات آباد په میډیکل پوهنتون کې د ادارې مشرانو غونډه وکړه. د دغه ادارې د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ډاکټر اکرم شاه له غونډې وروسته مشال رډیو ته ویل له ول سره به جرګې کوي تر څو هر پلار خپل ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
کوم چې سیستماتیک پروپاګاندا چلیدلی وو نو د هغه د وجه نه ریفیوزل ډیر زیات راغلی وو. هغه عوامو سره چې زمونږ کوم کانفیډنس د اکسیډنټ د وجه نه لاس شوی دی د هغه لپاره به دوی سره مونږ کینو جرګه مرکبه کوو چې زمونږ دا کوم کانفیډنس او کوم اعتماد زمونږ په منځ کې دی هغه رابطه دوباره بحال شي.
د اپریل په میاشت کې د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو ضد غلط اوازې خورې شوې وې. د هغې وروسته ځینې مور پلار خپل ماشومانو ته له واکسین ورکولو انکاري وو. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محفوظ دي او ماشوم له ټول عمرې معذورۍ څخه بچ کوي. په شمالي وزیرستان کې به می چاودنې درې امنیتي سرتیري جوبل کړي دي. چارواکي وایي پیښه پرون په د تخیلو کې هغه وخت وشوه چې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک په غاړه خخ بم والوت. جوبل شوي سرتیري د میرمشاه روغتون ته وړل شوي دي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه په د تخیلو کې دغه بریدونه زیات شوي دي. په تیر یو کال کې په هغه ضلعه کې هدفي وجونو بمي بریدونو له امله خوښه سلويخ کسان وجل شوي دي. د پرونی برید ذمواري چا نه ده منلې. خبرونه له مشال رډیو نوري. په روجي میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو او معیار د څارلو په موخه د خیبر ضلع انتظامیه د شکایتونو یو مرکز پرون په لنډي کوتل کې پرانیست. د ضلع مرستیال کمشنر محمد عمران بیګا مشال رډیو ته ویل په زیاتو نرخونو د سیزونو د پلورونکو په ضد یې کاروایی پیل کړي.
او چیرې چاسته قسمه کمپلین وی په پریس چیکینګ سره په نرخامي چې کوم نونو دغه په حواله سره زید المیاد شیز په حواله سره د ایکسپایری په حواله سره چیرې چاسته قسمه کمپلین وی اپ ډیر دل دک راځي نن نیو شپه کمپلین ته ملو شو چې هغه ما په غزه باندې ریډرس کل اشپا کسان چې د ماجل ته ورګل.
حکومت د اقدام وروسته له هغې پورته کړی چې د سیمې خلکو په روجه کې په ارزان یا سسته بازار کې د سیزونو له ګرانوالي شکایتونه وکړل. د افغانستان د ټاکنو کمیشن د وو میاشتو لزن وروستو د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړې. د ټاکنو کمیشن نن ویلي څلرش نارینه او نخه خزو د ولسی جرګې څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د تیر کال په د اکتوبر په شلمه د ولسی جرګې لپاره ټاکنې شوې وې. په نتیجو کې ځان د ټاکنو په محل د عملی کمواله او د ووټونو د ورکېدو په سر د ټاکنو کمیشن باندې سخت نیوکې هم شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن نتیجې په داسې محل اعلان کړې دي چې د روان کال ستمبر په 28مه په هغه هیواد کې ولسمشریزي ټاکنې کیږي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته خبرداري ورکړې ده چې راتلونکي کال په امریکا کې کیدونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخله نه کوي. همدارز روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروب امریکا تور نه کړي چې په وینزویلا کې د نوي حکومت په جوړولو ټینګار کوي. دواړو وزیرانو دا خبرې نن د روس په سوچي خار کې ګډې خبري غونډې ته وکړې. غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو او د اوکراین، شام، وینزویلا او په نورو چارو خبرې پکې وکړي. له خبري غونډې وروسته مایک پامپیو له روسي ولسمشر پوتین سره هم ولیدل. په لیدنه کې پوتین وویل له امریکا سره اړیکې په مکمله توګه بحالول غواړي او له ولسمشر ټرمپ هم داسې هیله لري. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ وبي درته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوې د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.5 روپۍ سلويخت پیسې. د سعودي عرب ریال په 8.5 روپۍ لس پیسې او په 8.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 4.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ شپږتیا پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې وریځې خوری وي او په بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21، بنو کې 28 او شل، ژوب کې 25 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په قبایلی ضلعو کې سیاستوال او مدني فعالان اندېښنه لري چې د پاکستان په آئین کې د شپږویشتم ترمیم له منظورېدو سره به هلته انتخابات وځنډیږي او پرمختیایي چارې به ټکنی شي.
سو ارب روپے چې راځي کې دي، دا هم وځنډول شي. ان ایف سی کې مرته انسان ملاونه شي، صرف واحد د دې بل دوجي.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه سوداګر او دکانداران وایي حکومت ته د خپلو توانونو تفصیل ورکړي خو هیڅ مرسته ورسره نه کیږي. او د دیونه په مشال ریډوی مجله خبرونه کې د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ راتلونکي جون میاشت د کوټه په یو پوهنتون کې د کیدونکو یوې فلمي میلې په اړه وري.
فلم فیسټیوال سره به آرٹ ایگزیبیشن امن دپاره انټرنیشنل نیشنل فلم میکر آرټیسټ اوی ساسی
هیلدا لمشال رادیو سروسی. اورنه موضوع ته پراشو د قبایلی ضلعو یو شمیر سیاستوال وایي د پاکستان په اساسي قانون کې تر شپږویشتم بدلون وروسته ښایي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې وځنډیږي. دوی اندېښنه لري چې دا کار به د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو بهیر د ځنډ لامل شي. زمون همکار اسرا عالم مومند دا رپورٹ برابر کړی چې که رښتیا هم انتخابات ځنډی کی نو د دې بعد ځایی ولس پر ژوند څه اغیز وي.
ځینې قبایل وایي چې د شپږویشتم آئینی ترمیمی بل له منظورۍ سره به د دوی د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ څلي رشتو ته ورزیاتې شي، خو انتخابات په وځنډیږي کوم چې د دوی په خبره د قبایلو لپاره د تاوان خبره ده. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی پارلماني استازي شهاب الدین خان د نهه پورزو مشال ډوتول چې د انتخاباتو ځنډیدل د اصلاحاتو ځنډیدو په معنا دي.
کال بعد خبر حالات وسنګ کیږي د زمونږ د ملک یو
تعریف دا چې په هغه کې کله خبر ورکړل شوې ده او بیا د تیار انتخابات په هغه کې کاغذونه داخل شوي او اعلان شوی و. په دې وخت کې د دې راتلل دا چې ډېر مانیفیسټ غونډه کې ښکاري او د دې کې سوالونه راپورته کېږي.
شهابالدین خان وایي باید چې د قبایلي سیمو پر هغو شپاړسو څوکیو اوس انتخابات شوی وي د کومو لپاره چې تیاری نیول شوی. همداراز تیره ورځ د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر ادریس خان مشال ډوته ویل چې د انتخاباتو ځنډول د پرمختیایي کارونو د ځنډولو په معنا دي. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې تر څو د قبایلو خپل منتخب استازي نه وي نو تر هغو په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه نشي کېدی.
د حکومت موقف دا او زمونږ موقف دا چې زر تر زره د الیکشن وشي الته ترقیاتي کارونه شروع شي الته چې کوم دی فنډونه راشي نو د دې انتخاباتو ځنډیدلو سره قبایلي علاقو ته ډېر غټ نقصان شو. سو ارب روپۍ چې راځي کېدی شي دا هم وځنډول شي. ان اف سي کې ورته انسان ملاونه شي صرف واحد د دې بل دوجي.
د خبر ایجنسی یو قبایلي مشر ملک دریا خان پرون مشال ډوته ویل چې قبایلو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل کړي او کچیر انتخابات ځنډیږي نو ولس به مایوس شي.
کله چې وستو کېدل په کارو ځکه چې هغه طریقې غلطه وشوه نالکي جوړې نه مدرسوالي په سیمو انور شوی دو ما په خیال چې څنګه هم ځنې لکه وزیرستان را وخت څنګه لګوي نو خو بیا خلکو کې یوه غلطي پیدا شوه.
د براز حال کې دا چې د ګل پورزو د پاکستان قومي اسمبلی د شپږویشتم آئینی ترمیمي بل منظوري ورکړه. شاوخوا ټولو ګوندونو د بل ملاتړ وکړ او د دوی په خبره چې دا بل له سینټا منظور شي او بیا یې ولسمشر لاسلیک کړي نو له دې سره به په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو نمایندګي زیاته شي. په دې بل کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو څوکۍ چلي رشتو ته ور زیاتې کړل شي او د خامی هغه دولس دی پر ځای وساتل شي. په دې بل کې دا خبره هم شامل ده چې په قبایلي ضلعو کې د صوبه انتخابات په شپږو میاشتو کې دننه وشي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې لا یې هم د انتخاباتو ځنډولو پریکړه نه ده کړې. خو داسې امکانات شته چې وځنډیږي او داسې هم امکانات شته چې ونه ځنډیږي. له دې مخکې الیکشن کمیشن ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به انتخابات د جولای په دویمه نیټه کیږي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغله
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د شمالي وزیرستان د میرام شاه سوداګر وایي حکومت چې د عملیاتو پر مهال دوی کوم سامانونه د خوندي کولو لپاره وړي وو هغه اوس په بازار کې خرڅیږي. دوی د خپلو نړیدلو جایدادونو او هم د لوټ شو سامانونو تاوان غواړي او که حکومت یې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي له اغیزمنو سره یې مرستې کړې دي او د هغوی د تاوان پوره کولو لپاره هم تیاری نیول شوی. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران د مارکیټونو بارګینونو او ګودامونو مالکان تور پوره کوي چې ضربیازه په عملیاتو کې د دوی بچ شوي سامانونه چې دولت د غلطه خوندي کړي نن په مارکیټ کې په غلا خرڅولی شي. دوی وایي کالونه تیر شول چې ورته ویل کیږي چې د دوی بچ شوي سامان به ورکړل کیږي او د تاوانونو ازاله به شي. خو د دوی په وینا دولت ور باندې وخت تیروي نه یې ازاله کیږي او د دوی پراته سامانونه یو ځل بیا غلا کیږي. زین الله خان وای
2014 جون سې کیما پرشن شوای دا کیما برګینه نه او د دکانې نه کیم سامان نه ودی شوی دی نن تر کې پر نه بیسټ کمپنسیشن نه لاو شو او نن می سخت خپل وفات ریفندبل کا می دا داګ دی کین نه داګ برګ ان دا پوت شو لستین مو جوړ کړل او وفات هر وتر یې غایې کو جدا شو توت لیکل دا داد نه زیو ته ملالر باندې وای
میر علی شوای عملیاتو کې بازار او سامانونه خبرې شوی او پاتې سامانونه هم په سوال زارای نمومي
سامان زبردست ظلم شری کرا جب سمیشتا بھی آئی جننی در کا بھی سابوہ در کا بھی پارینیا دے پاوج والتا سلیم گرد چھے دوا گاڑی جی جنہ ڈاک وصلی بھی ہمیز اخبر سامان تا پسر سر جا زوری جیشتا نمیلا بھی جی
پا دیارا موچے در شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو سارا تماس ونی وو نو دا انتظامی علا چارواکو وو ویل میرام شاہ بازار دکاندارانو ازالے کیس قریباً تیار شوے او دا دوی دا توانونو ازالا بازار وشی سو پوری چه دا بازار بچ شوے سامان دے نو ڈیرائی سامانونا پا دکاندارانو کے دا ہر دکاندار او مارکیٹ پا پیڑ او تصدیق وشل شوے دے دا نورپات سامانونو لپارای دا سوداگرو کمیٹای نا غختنا کڑے چه دا بازار دکاندارانو پا تصدیق او دا دوی سامانونو پا ویشلو که ورسر امرستا وکڑی چارواکو دا بازار دکاندارانو سامانونو دا غلا تورو نارد کڑل بل طرف دکانداران وای بازار رنگولو که هر سخوری شوی لکسپات سیزونو بانده خپل حق ته چه دا دوی سامانو ندی نو خپل سامانو ندی ور تا دا ازال سر نمشرو تاوی دوی غختن وکڑا چه دا بازار پاته دا دوی سامانونا دی زر ور کردی او دا دوی دا توانونو ازالا دی زر وشی کنی دا خپل حق لپارا پا سڑکونو وزی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصری شننی خبرونا ریپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
د پاکستان وفاقی کابینه د ټیکس امنیسټی سکیم یا د ټیکس د بخنی پروګرام په باقاعده توګه منظوري ورکړی ده. د حکومت په وینا د دې سکیم مقصد ټیکس راغونډول نه بلکې بینومه جدادونه په قانوني دایره کې راوستل دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر دې سکیم نیوکې کړې دي. دوی وایي عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختو کې به ورته بد ویل. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پروندنه هه پورس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینه په غونډه کې د ټیکس امنیسټی سکیم منځوري ورکړې شو. د وزیر اعظم د خزانه سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د وفاقي کابینه غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د نوې سکیم په حق لوویل هغه خلک چې اولسي عہده لري د هغوی نه علاوه هر پاکستاني وګړي کولای شي چې د روان کال تر 30 جون پورې د سکیم نه ګټه پورته کړي او 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینولای شي. د نوموړي وینا وا
ہے اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے
دا نه دې چې ټیکس راجا مکړو او نه یې پشا دا فلسفه دا چې خلق و یارو بلکې زمنګ مقصد دا دې چې کاروباری طبقه دې ته وه سو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره دې خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي. دې سره سره بهر ملک ته وړلې شوې پیسې کې څوک سپینول غواړي نو 4% ټیکس به ورکوي او پاتې پیسې به د پاکستان په بانکونو کې په خپل اکاونټونو کې دي او که څوک پاکستان ته خپل پیسې نه راوړل غواړي نو د 4% سره 2% نور ټیکس به پرې ورکوي. تر 30 جون پورې کچا د سکیم نه ګټه پورته نکړه نو بیا به د ذمہ دارو پر ضد د قانون مطابق کاروایی په کولو سره حکومت به نه صرف جایدادونه ضبط کوي بلکې جیل ته به هم لیږل کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت په دې نوې سکیم نیوکې کړي او وینا یې ده عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختونو کې به یې ورته بد ویل. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت لخوا امنیسټی سکیم اعلان کړی شو. یو کال وړاندې موږ چې کله دا سکیم مخې ته راوړو نو هغه وخت دا د ملک لپاره ډیر خراب و خو نن چې دوی اعلان کړو نو دا اوس د ملک لپاره ښه دی. وزیر اعظم عمران خان خپلو خپلوانو او اهلکارانو ته موقع ورکول غواړي چې درغلۍ له وجې چې کمی پیسې ګټلې دي چې هغه پاکې کړي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند هم په خپل تیر دوري حکومت کې ورته سکیم مخې ته راوړی و چې تر لاندې یې قریبا 100 روپۍ راجمع کړې وې چې پکې 14 زیاتې د غیر ملکی جایدادونو په مت کې او 14 زیاتې په پاکستان کې موجود بینومه جایدادونو په مت کې راجمع کړې وې. د مسلم لیگ نون په ټیکس امنیسټی سکیم عمران خان نیوکې په کولو سره ویلي وو چې حکمرانان د خپلو ګټو لپاره دا قسمه سکیمونه مخې ته راوړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15316 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان فوجي او امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي، یو ځل بیا د دې صوبې په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر پېښې شوې دي. دا چې په بلوچستان کې د دې بریدونو د ډېرېدو تر شا څه دي، دا به د شاهین بونیری په دې رپورټ کې واورو.
چارواکي وایي چې د بلوچستان د کوټې په سیټلایت ټاون کې د ګل په ورځ د یو جماعت خواته په بمی چودنه کې سلور پولیسان وجل شوي او نور یو لسټپیان شوي دي. لدې وړاندې د مې په 12 په گوادر کې په یو هوټل په وسلوال برید کې د هوټل سلور ملازمین او یو امنیتي سرتیری وجل شو. په بلوچستان کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه په کوټه کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو په شهزاده ذوالفقار وایي چې په خیبر پښتونخوا او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو نو وروستو په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
terrorist group gori der zyad concentration the forces e deployment redeployment tagai aga bya chidi bul zait di koshish kai security breach ho ki aga intrude si kam zait kam duri di agoi presence zarur zahir hai chiz mein presence sa aw kam ke azadi da para jangi ji hoy khul strategy di
د بلوچستان وزیر اعلی امیر جام کمال خان د پیښه غندلې دا د صوبې د پولیسو مشر ته د پلټنو او د امنیت په اړه د ګامونو پورته کول ویلي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان هم د پیښې په اړه له متعلقه چارواکو راپور غوښته. د صوبې ځینې سیاسي مشران د غلطه د امنیت خرابې وضع ته له کلونو راهیسې روانو د ریاستي پالیسیو په تناظر کې ګوري او وایي چې ریاست د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د خلکو ژوند او مال د خطر سره مخ کړی دی. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې صوبایي حکومت د امنیتي ادارو په وړاندې مفلوجه شوی دی.
لویز او پولیس یاغه ډېر قربانۍ کړي دي ترهګرۍ خلاف دا مفلوجه کول غواړي. سیول انډمنستریشن څه دی؟ انتظامیه چې دا مفلوجه کول او که سیول انتظامیه کې مکثر څه دی؟ له فوج ریټایر شوی دی هغه سیول انډمنستریشن څه دی هغه یاته؟ مثال سی او ڈی سی او کمشنران لګولې دي او صوبای حکومت هم بس د نامه تر هدا پورې دی برای نه اور څور چې دغه د کینټ پالاس کې د ټول پالیسیز بجټ سو د هر څه چې دین
په دغه اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیا الله لانګو سره تماس ونیولو، خو هغه د وزیر الله سره په یو غونډه کې د موجودګۍ له کبله د مخ په زیاتیدونکو بریدونو په اړه څه سپیناوي ونه کړ. بلخوا ولسمشر عارف الوی پرون په یو بیان کې د برید غندنه کړې او دای د پاکستان پر ضد یو سازش ګڼلې ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज ده.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا او یو شمېر مدني فعالان وایي د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې ولایتي اداره پاتې راغلې ده. دوی وایي په دغه ولایت کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، خو ولایتي اداره وایي هغوی چې د بدامنیو پر ضد غږ پورته کوي خپل سیاسي هدفونه لري. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د مې په 14 نیټه د ننګرهار ولایتي شورا مشر د یو شمېر وکیلانو او مدني فعالانو سره په ګډه په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار په ولایتي اداره نیوکه وکړه چې د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلې ده. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې څو ځل وړاندیز کړی چې د امنیت په ښه کولو کې مشورو ته سره کښېني، خو ولایتي ادارې ترې انکار کړی دی. دی وایي
دغه کوم ننګرهار ولایت مشکلات چې دي ما بار بار د مرکز سره شریک کړی او د حل لاره مې ورته ویلې چې دا مشکلات دي او دای د حل لاره ده. ولایتي اداره د ننګرهار ولس سره او نو ولایتي شورا سره په امنیت باره کې هیڅ نوه مشوره نه ده کړې.
د ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو مذهبي رنګ غوره کړی او تر بل اروغ زیات شوي، په کار ده چې مخه یې ونیول شي.
دا درې څلور میاشت کېږي چې دلته یو بله ناوړی لوبه روان ده چې هغه مذهبي جنګ روان دی. په ښار کې علما ترور کېږي، وژل کېږي. دا دونه مضره جنګ روان دی که چېرته دغې هدفي وژنو مخنیوی ونه شي، تاسو به وروکې د افغانستان نه به بیا سوریه جوړوي.
مدنی فعال عبداللطیف واحدی وویل چې په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي. دل ولایتی ادارې او مرکزی حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي.
متاسفانه چې هر ورځ زمون قومي مشران، علما کرام، ځوانان وژل کېږي. ویلې هغه کشور قانون د دې لپاره یو کس ونیول شو چې هیا دغه څوک یې د کوم ادرس نه کېږي. مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. زموږ د محلي ادارې نه بلخصوص د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې زر تر زره د دې لپاره یو اقدام وکړي، لاس په کار شي.
بلخوا د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د دوی د نیوکو په غبرګون کې وایي
بعضی افراد چون هغوی خپلې اجنډاوی لري یا د نورو لخوا تحریکیږي، هغه سیاسي اختلافات د حکومت سره لري، همیشه غواړي چې دلته بېله دې چې همکاري وکړي، نو زیات بحث د دېو منفي مسایلو باندې دی.
د ننګرهار ولایتي شورا او ولایتي ادارې ترمنځ د امنیتي وضعیت پر سر د ناندرې پر داسې حال کې راپورته شوي چې د مې د 14 نیټې پر ماښام په جلال آباد ښار کې 14 تنه ملګري وګړي وژلي ول او 6 تنه نور ټپین کړي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي د صوبایي حکومت په امر یې په لوړګي کې د ولس د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د دوی په وینا هر څوک چې د روژې په میاشت کې هر رقم شکایت ولري د مرکز ته د ورشي او خپل شکایت درج کی، پر کوم چې بعد دوی په خبره په سمدستي توګه عمل کیږي. خو ځینې ځایي خلک بیا هم یو شمېر شکایتونه لري. تفصیل د فرهاد شینواری پر راپور کې.
په روژه کې د خیبر قبایلي ضلع په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول کولو او غیر معیاري سیزونو خرڅولو د سار لپاره په لوړګي کې یو شکایت مرکز پرانستل شوی. د خیبر د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران د دغه شکایت مرکز په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډیپټي کمشنر کمپلینټ ډیسک کارنر چکندن هغه په لندګوتل کې قائم شو. اسسټنټ کمشنر لندګوتل خپل باندې داغي نگرانی کوي. نفرامی چې کوم دونو داغه په حواله سره، زیدون میاد شیز په حواله سره، د ایکسپایری په حواله سره چې راځي څه قسم کمپلینټ نو اوبړ دل دګ راځي دیز د کمپلینټ کوي. او داغه نه پس چې کوم دونو ان د سپاټ په ورتل کیږي او کمپلینټ چې نه اوبړ ډریس کیږي. چې کله د دې ما اوپننګ سره منو کلا نو ماته تقریبا یو شپږ کمپلینټ ملو شو چې هغه ما په غزه باندې ریډریس کل شپږ کسان چې د ماجل ته ورغل.
د خیبر په لوړګي بازار کې یو ځایتن ظهور پردای شکایت کوي چې هل تا سسته بازار په نوم بازارونه خلاص شوی خو په ارزانه بیا پکې سیزونه نه خرڅيږي.
بنر خولاګالی چې سسته بازار ده، سسته بازار ده خو یو پیسې کمم ریټ نه نورونه واسه چټي ای سبزی ارزانه هر شی ور په بای خکه ماته یارڅ.
یو ځای تن میا ساجد وای گرانی ډیره شوی خو دلته د سیر په حساب سیزونه خرڅيږي.
قیمتي خو ډیره 500 روپے غټه غوخه سیر ده، وړي غوخه سیر چې 950 روپے ده او مستو سیر چې دا په 130 روپے باندې، چرکه مچ 350 روپے ده، نور سبزی چې شو ام ډیره ګرانه شوی، فروټم مطلب ډیر ګران دي.
په دې بازار کې ځنې نور کسانو هم خپل اندېښنې صدا سي بیان کړي.
ما جنید نوم ده، هغه نظامی ولا ارشاله نخنامی ور کړی، مونږ شو دوه ولا مستو ولا نخنامی ولې ده، خو په دلته سبزی ولا سره هیڅ اثر هم سره نخنامه نشته.
زه پیر شینواری دلته په سستا بازار کې ولاړې ما، خو صرف سوزی زینه ما بل شاپ کې نشته. نو سستا بازار مطلب خدای چې دلته ارڅه پکاري، باقی نور هیڅ شایم نشته.
په لوړګي سسته بازار کې د سبزی خرڅون کوي. احد خان وای چې کله دوی ته سودا ارزانه پریوزي نو بیا یې په خبه خرڅوي، خو چې کله د نورو سیمو نه ګرانه راشي نو بیا یې مونږ لږ نرخونه اوچت کړو.
مول ارزانه راځي، مونږ هم ارزانه خرڅو. داسې مختلفه سبزی راځي چې هغه لږه ګرانه وي، خو هغه بیا هم لس لس روپۍ شل شل روپۍ زموږ په کې لحاظ وي، مونږ هم ګاګ ته ارزانه ورکوو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی به اوس په دې بازارونو کې هر ورځ د خوراکي توکو په نرخ باندې نظر ساتي او د دې معیار به هم ګوري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پیښور کې د ماسپخین یوونی مې بجې شوردونکو د خبرونو لنډیز له ظفر خان اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی وو چې امریکا د ایران د حمله غوښته په کتو 1,60,000 سرتیری منځنی ختیځ ته استي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل اوس مهال داسې هیڅ پلان نه لري. د پاکستان مرکزی کابینه د تور پیسو سپینولو لپاره امنیسټي سکیم اعلان کړ. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې لغونډې وروسته د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ خبریالانو ته وویل له سرکاري چارواکو نه علاوه نور وګړي د 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینولی شي. اپوزیشن د حکومت په دې پریکړه سختې نیوکې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې درې امنیتي سرتیري جوبل کړي دي. چارواکي وایي پیښه پرون په دتخیلو کې هغه وخت مخې ته راغله چې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک په غاړه خخ بم والوت. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د ټاکنو کمیشن د وو میاشتو ځنډ وروسته د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړې. د ټاکنو کمیشن نن ویلي 44 نارینه او 9 ښځې د ولسی جرګې څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د تیر کال اکتوبر په 10 د ولسی جرګې لپاره ټاکنې شوې وې. په روژه کې د خوراکي توکو د نرخونو او معیار د څارلو په موخه د خیبر ضلع انتظامی د شکایتونو یو مرکز پرون په لنډ کوتل کې پرانیست. د ضلع مرستیال کمشنر محمد عمران پرون مشال ریډیو ته وویل په زیاتو نرخونو سودا پلورونکي شپږ کسان یې نیولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته خبرداري ورکړې ده چې راتلونکي کال په امریکا کې کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو کې مداخله نه کوي. همدارنګه روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا باندې تورن کړی ده چې په وینزویلا کې د نوي حکومت په جوړولو ټینګار کوي. د دوړ وزیرانو دا خبرې نن د روس په سوچي خار کې غړي خبري غونډې ته وکړي.
او سره دونکو د مشال 19 پروگرام مشال ریډوي مجله درته اورو. دا پروگرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډوي مجله د مشال ریډوي مجله قدرمن اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د مجلې یو سلو شلمه غنخ خبرېدو ته چمتو ده. که اوریدو ته را سره تم شوې نو د دغه موضوعاتو تفصیل به ووره. د یوروویژن د سندرو سیالۍ په تل ابیب کې روان دي. په کوټه کې د فلمونو د فستیوال حال درکو. د یو نوی هندي فلم سټوډنټ اف د ایئر 2 په اړه معلومات ترکو.
ګډ مارننګ سټوډنټس، آی ډیکلیر د 29th انوال انټر کالج ډیګنیټي ګالا اوپن.
له سندرغاړي مشرف بنگش سره مو د زړه خواله کړي.
زموږ چې خپل البوم را روان دی امن ان شاء الله ټول د امن حوالی سره دا او کار البوم باندې سٹارټ دی. غرور او کار پی کوي پنځه کال پکې ولا کېدل کنه.
د شاهد افریدی کتاب نندرې را پرولي او په کراچۍ کې د ننځکو نندارا یا پپټ شو پړه هم یو راپور لرو. را سره پاتې شئ د دغه ټول موضوعاتو تفصیل به واره. د یوروویژن د سندرو سیالۍ چې له 1956 کال نه شروع شوې وي تر اوسه هر کال ترسره کیږي. دا ځل د دغو سیالیو څلور شپېتمه لړۍ ده چې د اسرایلو په تل ابیب ښار کې روانه ده. په دې سیالیو کې د لسګونو هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي. نور معلومات په دې راپور کې. د یوروویژن سندرو مقابلې دا ځل د اسرائیلو په تل ابیب ښار کې کیږي ځکه چې د 2013 کال سیالۍ اسرائیلي سندرغاړي نیتا بارزیلای ګټلې وه. سخت کال بعد یوروویژن د سندرو څلور شپېتمه سیالۍ ترسره شي. د یوروویژن د سندرو سیالۍ د اروپایي خپرونو اتحادیې د سندرغاړو ترمنځ ترسره کیږي. په دې ټولنه کې د 55 هیوادونو 112 ادارې غړي توب لري. هر کال د یوروویژن د سندرو په مقابله کې غړي هیوادونه یو نوې سندره د مقابلې لپاره وړاندې کوي چې پر ریډیو او ټلویزیون د مقابلې پر مهال ژوندۍ خپرېږي. بیا د دغو سندرو لپاره رایه چونه کیږي او بریالی سندرغاړی یا سندرغاړي ټاکل کیږي. هنری کارپوهان وایي هغه سندرغاړي چې د یوروویژن د سندرو په مقابلو کې وځلیږي په سملاسي توګه ورته نړیوال شهرت ترلاسه کیږي، خو دا کار دایمي نه وي او کم تر سترګو شوي چې دغه سندرغاړي بیا په دوامداره توګه خپل شهرت برقرار وساتلی شي. خو په دوی کې ځینې هنرمندان داسې هم دي چې د شهرت لمر تر لسګونو کلونو پورې ډوب شوی نه دی. د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لړۍ په 1956 کال کې پیل شوې وه او له هغې وروسته هر کال دا مقابله تر سره کیږي چې پکې لسګونه سندرغاړي برخه اخلي. د یوروویژن د سندرو مقابلې په هغو هیوادونو کې هم منعقد شوي چې په دې مقابلو کې برخه نه اخلي، لکه امریکا، کاناډا، نیوزیلینډ او چین. تر اوسه آیرلینډ د یوروویژن تر ټولو زیاتې مقابلې ګټلې دي. دوی وو وارې د سندرو د سیالۍ اتلولي خپله کړې ده. د 2019 کال د یوروویژن د سندرو مقابلې د اسرائیلو د تل ابیب ښار په انټرنیشنل کنونشن سنټر کې ترسره کیږي. میلیونونه خلک به د سندرو دغه سیالۍ د تلویزیون او نورو رسنیو له لارې تعقیبوي. د سپورټس له نړۍ وروسته دا دوهم ډګر دی چې دومره په زیات شمېر کې خلک یې لیدو ته لیواله دي. د بلوچستان په کوټه کې د جون له 12 نیټې څخه د ایشین پیس فلم فیسټیوال په نامه یوه میله کیږي. په دې میله کې به د هنرمندانو او فلم سره د تړلو خلکو سره سره د پوهنتونونو زده کوونکي او د هنر مینوال هم برخه اخلي. له دې وړاندې دا ډول میلې په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې هم ترسره شوي دي چې مرامې په سیمه کې سولې ته وده ورکول دي. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې.
د کوټه د ساينس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې د جون د 12 نیټه څخه د ایشین پیس فلم فیسټیوال په نامه یو میله کیږي چې د بلوچستان په ګډون باور پکې د پاکستان د نورو برخو او آسیایي هیوادونو نه فلم جوړونکي خپل فلمونه د نندارې لپاره وړاندې کوي. په دغه اړه په بلوچستان کې د دې میلې را جوړونکو اشرف کاکړ وایي دا کار د هنرمندانو او فلم جوړونکو د یو کنسورشیم په مرسته پیل کړی دی چې مرامې نړۍ ته د بلوچستان ټولنیز او کلتوري قدرونه ښودل دي. نوموړی زیاتوي
مش پلان دی چې په ولس جون د 19 جون پورې په پټه بلوچستان یونیورسيټي اف ټیکنالوژي چې بوتم زورته ای الکه ورته درې ورځې فلم فیسټیوال دی. فلم فیسټیوال سره به آرٹ ایگزیبیشن یا آرٹ فار پیس، آرٹ امن دپارا، ایشین فلم کانفرنس هم کوي، باقی به انټرنیشنل، نیشنل او کم لوکل فلم میکر آرٹسٹ به یې ښه په دې کې نه د فلمان سیشن کری تھی باقی مطلب د ټول پاکستان کا اور ایشیا پر لیول سنگ ملک نے دیکھی دا وہ مستقم کلیکشن دے اگا با سٹار پول تو جی
ل کویټ څخه د فلم او ټي وی هنرمن امان الله ناصر وایي چې د بلوچستان زمکه د فلم لپاره ډیر زړه راښکون کی زیونه لري او دلته د پاکستانی فلمونو سره سره د یو شمیر هالیوډ فلمونو عکس بندي هم شوې ده خو لبد مرغه په دغه صوبه کې د هنر د ود لپاره کار د نشت برابر دی نو موړې وایي
بلوچستان کې به ډیر زرخیزه مزګه د دې آرت پاوالا باندې مګر د بلوچستان کې کوم ادارې دي هغه کله هم دا کوشش نه دی کړی لکه په پنجاب کې چې د فلمانو د پروموشن د لپاره کار کوي یا نن سبا کراچي کې د هغه د فلمونو او د ډرامو یو مرکز جوړ شوی دی زموږ حکومتونو یا ادارو د دې لپاره هیڅ کار نه دی کړی
په بلوچستان کې د دغه میلی کنوینر اشرف کاکړ وایي په میله کې د ګډون لپاره فلم جوړونکو ته بلنه ورکړې ده او هغوی کولی شي چې د فلمونو په مقابله کې د ګډون لپاره خپل فلمونه او سندرې د جون د لسمې نیټې پورې جمع کړي
لاس ڈیٹ سے دے دا کال فار سبمیشن لس جون دی پروسیس دے دا آسان دی آن لائن سبمیشن اوکے فلم فری وے باندھی چلور کیٹیگریز کی پتا کی کال فار سبمیشن بیکار بپارا امر مقابلہ داورا شروع کرے دا پتا کی شارٹ فلم ستر دیس منٹ کم ہی ہے اور شارٹ ڈاکومنٹری اراؤنڈ تر دیس منٹ اور انیمیشن اور میوزک ویڈیو
د یادونه وردا چې بلوچستان د فلم او هنر په میدان کې ډیر مهم خلک پیدا کړي چې د پاکستان د فلم انډستری په ګډونې د هند په فلمی نړۍ کې هم د ځان لپاره نمونه ګټلې دي خو د غلطا په دې ورستیو کې د روانه بیقراری او تشدد لکبله د هنر د ود لپاره د پام وړ کار نه دی شوی
د مشال رډیوی مجلې په غنو کې موږ د هالیوډ او بالیوډ د نوو فلمونو په اړه هم معلومات ترکو دا ځل مو هم د هندي فلمي نړۍ د یو نوي فلم په اړه معلومات درته راټول کړی دي دا فلم سټوډنټ اف د ایئر 2 نومېږي چې په اړه درته ظفر خان معلومات ترکوي
سټوډنټ اف د ایئر 2 د یو نوي هندي فلم نوم دی چې هم دا اوس په هندستان او نور نړۍ کې د سینما په پردا د نندارې لپاره وړاندې شوې ده
لایف اگر میدان ہے تو اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرو ایک میں سپنے دوسرے میں اصلیت جسے پار وہی کرتا ہے جو بھروسہ قسمت سے زیادہ اپنی محنت پر کریں
دیدی فلم لیکوال ارشد سعید ڈائریکٹر پونیت ملہوترا او پروڈیوسر کرن جوہر دے دا د یو بل ہندی فلم سٹوڈنٹ آف دا ایئر دا لڑائی دویم فلم دے هغه فلم په 2012 کال کې جوړ شوی وو سٹوڈنٹس آف دا ایئر 2 فلم کې چې کوم فلمی ستورو کار کړی دی په هغه کې د ټایګر شیروف تارا سوتاریا او انانیا پانډے نمونه د یاد وړ دی د فلم له خبرېدو وړاندې ټایګر شروف د رسنیو سره خبرې وکړې رائټرز خبري ایجنسی دغه خبرې راخستي چې پکې نوم وړې وای
آئی ایم ڈوئنگ سٹوڈنٹ آف دی ایئر 2 از کیونکہ مجھے ایک الگ کردار نبھانا تھا اور کچھ الگ کرنا تھا
ز سٹوڈنٹ آف دی ایئر 2 فلم کے ذکر کار کوم چې ما غختل یو مختلف رول کې ښکارا شم ما غختل ایکشن فلمونو وراخوا یو څه کار وکړم نو په دې فلم کې ما دا چانس تر لاسه کړ
مجھے وہ موقع مل رہا ہے اس مووی میں
اوک میری سو سفر تو سفر لڑ لڑ جاوے او جس دیکھ دل میرا پیچھے پیچھے پڑ پڑ جاوے
اے دن میں یہ تیرے گھر کہیں اور گزرے یہ راتیں کرنا جو تجھے دفعہ پہلی بار کر کر جاوے
او مطلب کے سمجھے اشارے یہ سارے یہ تو نظروں میں اپنی اتارے نظارے
وہ جو صبح تک نہ اترے ہر رات نشہ چڑھتا ہے لے 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 لے
په فلم کې د هیروینې رول لوبونکې تارا سوتاریا هم له رسنیو سره خبرې وکړې چې رائټرز اجانس راخستی دي. نوموړې وای
بہت ایکسائٹڈ ہے, بہت نروس بھی ہے اوبویسلی, اٹس آر فرسٹ فلم اینڈ دیر ہیو بین سو مینی فرسٹ.
زڈیرا ہے جانی او اندیخمن یم, ظاہر دا زمون لومڑانے فلم دے او پتیرو سو اونایو کی چھ دا فلم ٹریلر خپور شوے ڈیر سن نوی مخی ترا غلی تی. نو مونگ انتظار باسو چھ خلق تا فلم مکوری او خوخ کی کری.
Wait now for the audiences to see our film and hopefully they love it. ایک بار میں ڈانس کمپٹیشن جیت گئی نا, اینڈ دیئر بی نو ٹرننگ بیک. اپنا ہر ڈریم پورا کر کے رہوں گی.
پیات فلم کے عالیہ بٹ, ورون دون اور سدارت ملہوت رحم لن رولو نلو بولی دی. دا درما پروڈکشن دا فلم نزدے دونیم ساتا وقت کی قتل کے دلیشی.
تمہیں سینٹ ریسا سے نکالا جاتا. ایک ہاتھ میں گرل فرینڈ, ایک ہاتھ میں ٹروفی, یہ میری لائف کا.
دا فلم د هغه پیغلو او ځوانانو زیات پام ځان ته اړوي چې په کالج یا په هنتون کې پز د کړو بوخت دي.
د مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د سندرغاړي مشرف بنگش سره شوې مرکې ته اړوم. مشرف بنگش چې د وطني سندرو ویلو لپاره شهرت لري, له سمودي رایسي له سندریزې نړۍ لري پاتې شوی, خو اوس یې بیرته هنري فعالیتونه پیل کړي او وایي په یو نوي البم یې کار روان کړی دی. مرکه ورسره د مشال همکار اسحاق خان کړي او په سر کې پوښتلې چې نن سبا چیرې اوسې او څه کوي.
اسحاق بھائی بس د جون پته نه لګیږي سکلا او سچرتا او سچرتا. نن سبا زخپلا په دوبۍ کې ما یو د فرانس کمپنی دا پغی کی کار کوم ما, پغی کی جوب کوم لگی ما.
او څومره مودا کیږي چې له وطن نه لري؟
وطن نه کوم دی نو مودا کیږي چې لري ما. پدې چې سوګم چې وطن ته ځي وای چې وطن ته روانې منصر دومره ورته وای ما چې په خاورې سلام کوم. زما تقریبا 15 کال وشول چې زه په امارات کې مدلتا دبي کې.
خادر خادر خ زما استا خو بیل خبر د مونږ تاسو سره یو بل پیجنو, خو که داسې خپل مینوال ته کېدی شي ډېر خلک خبر نه شي تاسو اصلي د کوم ځای په خټه د کوم ځای چیرته زیږیدلې تاسو؟
زه خو خپل باندې په تل کې زیږیدلې ما, همګونه اکسایډ ته دی تل نوم دی.
دا راته کوي چې سندرو ته څنګه راغلی, څنګه مو شوق پیدا شو سندره ته؟
سندرو سره خو مې شوق خو صرف په دې خبره مې شوق پیدا شوی و تو دو پختون خدمت په کوم نړۍ باندې وکما. ته دې د جې ما د پختونو کم چې تاریخ وو نو دا مې سټډي کړلو. د نه بعد ما چې سمره تقریبا سندري ویلې دي هغه ټول د وطن او د پختونو د غیرت په دې باندې دي.
تاسو ته کوم ستونزې د کورنۍ لخوا, د کلی لخوا, د دوستانو لخوا څه ستونزې خو نه وي چې یاره ته به سندری نه وای دا ښه کار نه دی؟
په شروع کې خو د پښتون دا کلچر دی, دا روایت دی چې پښتون خو لکه هر فیملی وي په هغې کې دا شی نه خو خوی تاته پته ده. دا دی چې زما چې کوم ما چې څه ویل غوښتل ما چې څه ویلي دي نو هغه صرف وطن باندې دي او ما دا خواهش وو ٹھیک تھے ماتا ڈیر ہوتا پرابلم ڈیر ہو اور لاڑا ہم ہو دس نور ہم ہو بدی چی سوک دا نغواڑی زمین کا کست سندر غاڑی شی دا تا خبا دا پختو کی او بیا ہم تقریبا لکا چی ہر تکلیف برداشت کو و لکا دی سٹیج تا مزان را اور سولو چی دا پختون پزر کی مزای اکڑا.
نو ستاسی او سندره وا چې وزیرستان د پښتنو وطن دی, آیا دغه ستاسی اولنۍ سندره وا؟
وزیرستان د پښتنو وطن دی بالکل, د زما اولنۍ سندره وا. دا خو زما ختم چې خپل پبلک الافس وو نو مخصوص مرمز براتلو ما ته ډیر زیات دي چې سټوډنټ وو, سټوډنټ وو ختم کې نو تعلیمي کولو نو دې بخپلې چاره سټوډنټ چه تقریبا هفته کې یا دوه ورځې بعد درې ورځې بعد خامخا خپل کور ته کال کوي نو نه هغه ته داسې پته وه چې یاره زه د شوق لرم سندرو او نو ما ته پته وه چې دا شاعر دی. بعد کې ما ته پته ولګېدله هغه چې کوم ملګري هغوی ما ته وویل چې یاره ته
مسته خلص ته او دې سندره لیکي شاعر دې دا چې دا سندره ولیکلا وزیرستان د پښتنو وطن دې نو سره پرتا و بیا
واقعت چې دغه سندره اوسه پورې زمونږ د په ځانګړې توګه زمونږ راډیو نه ډېر فرمایشونه کیږي تر اوسه پورې خلک اوري خوښي یې. تاسو ته د خپل سندرو شمیره معلومه ده څومره سندرې مې وویلې؟
ما خو لږه څه وایي چې سندرې خو زیاتې ماته میلاو شولې خو زه د معصوم هرمز سندرې وایم ټولې. په دې چې د معصوم هرمز چې څومره هم سندرې دي هغه داسې سندره به نه ما ویلې وي او نه به چا اورېدلې وي چغه یو فیملی باندې ور سره کی وای چې سندر هغه خون کوي هغه شی ویل خون کوي چې ټول فیملی و وطناس کوي اګه سمې سي صد پښتون صد بل سره بل ما تقریبا ټوټلی شپګل بم کړی دی.
خادر خادر خ لکه څنګه چې تاسو ویل چې تاسو په دا محل په دوبه کې ژوند کوي نو څنګه هغه ځین خپل نری کارونه مخ کې بوتل شو کنه؟
ان شاء الله په دې ته زموږ چې خپل البم را روان دي امن پدې کې مسوم ورمز صدا سي لیکل کړی دا ان شاء الله ټول د امن حواله سره دا او خپل شاعري کړی دا دې چې هغه هم تقریبا دا پنځه کال ولګول دي شاعري باندې کنه او کار البم باندې سٹارټ دی غرور او کار پی کوي پنځه کال پکې ولګیدل کنه وای چې یو شی په هفته کې تیار شیم او یو به دوه درې سلو پنځه کال کې تیار شیم هغه جسمان څه کې فرق دی؟
دوبه کې څه کار کوي تاسو؟
زه خپل باندې دلته تقریبا نوول خو سوچ راغلی وم نو د کاروبار په حواله سر راغلی وم او دلته دا سیدی چې کله هم خپل وطن ته تبل وطن تلاړلې نو خامخا الته چې تزان جوړوي نو سوي چې قسمت خبره ده سه خلک پکې پورس کې جوړ شي سه خلکو باندې وخت ولګيږي نو ما باندې تقریبا دلته وخت ولګیدلو خو شکر الحمدلله نن سوي چې ما ولزانو پیژندلو.
د پاکستان د کرکټ نومیالي لوبغاړي شاهد افریدی په دې وروستیو کې خپل ژوندلیک خپور کړی دی چې پاړې د مې په سلورمه په کراچۍ کې غونډه وشوه. نوموړي په کتاب کې پر ځنو داسې موضوعاتو خبرې کړې دي چې ورلمخې په رسنیو کې لانجمن بحثونه راپارولې دي. انیسا اجمل تفصیل لري.
د مې په سلورمه د پاکستان د کرکټ لوبډلې د پخانی کپتان شاهد افریدی د ژوند په اړه د کتاب گیم چینجر مخکتنه په کراچۍ ښار کې وشوه. له نوموړي سره دا کتاب لیکوال وجات اس خان هم لیکلی دی. شاهد افریدی په 2010 کال کې له کرکټه ریټایرډ شوی و. په دې کتاب کې د پاکستان په لوبډله کې د 2010 کال د سپورت فکسینګ د تورونو ترڅنګ د شاهد افریدی د لوبډلې پرېښودو په اړه هم خبرې شوې دي. افریدی په دې اړه د کتاب مخکتنې غونډې ته وویل،
تاسو د سپارټ فکسینګ خبر وکړه، ما ته چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوي وو هغه مې انتظامی او کوچ سره شریک کړ چې دا هغه الکان دي هسې نه چې سبا په غلطو کارونو کې گیر شي. نو په کار دا چې له اوسه د دوی څارنه وشي او دا نور ځوان لوبغاړي له دې درو سپارټ فکسرانو لرې وساتل شي ځکه څه هم کېدای شي. ما انتظامی سره دا خبره شریکه کړې وه، نه یم خبر چې هغوی په دې کې شامل وو او کنه، خو ما خپله ذمہواری پوره کړې ده.
شاید اپریدی په 1999 کال کې د سریلانکا خلاف په میچ کې په 2.42 رنسونه جوړ کړی وو چې هغه مهال یو ریکارډ وو. وروسته بیا د افریدی د ریکارډ جوړولو پر مهال دغه د عمر پاړه هم لانجه جوړه شوه. افریدی وایي د ریکارډ جوړولو پر مهال هغه 14 کلن نه بلکې 19 کلن وو. گیم چینجر کتاب ته د شاهد افریدی د زیږون د نیټې په اړه هم د خلکو زیات پام اوریدل دی. نوموړی له کرکټه د ریټایرډ کېدو په اړه وایي،
د سپارټ فکسرانو پاړه د خبرداري ورکولو باوجود هم هغوی په لوبډله کې فعال وو. ما کوچ اجاز بټ ته ویلي هم وو چې که کرکټ راته خوند را نه کړ نو پرېږدم به یې. هغه ویل بالکل سمه ده. ما انتظامیې ته ویل چې سپارټ فکسران له لوبډلې لرې وساتي، خو هغوی زما خبره ونه منله. نو بس ټول حالات راته داسې جوړ شول چې ما ته به د لوبډلې پرېښودو په اړه سمدستي یوه پرېکړه کول وو. خو ما کتاب کې هم لیکلي دي چې زما هغه پرېکړه ناسمه وه. ما ته د دویم ټیسټ میچ وروسته ریټایرمنټ اخیستل پکار وو. زما په خیال دغه ما یو تیروتنه کړې و.
شاید افریدی په 1999 کال کې په نړیوالو لوبو کې د پاکستان استازیتوب پیل کړی و او وروسته بیا د پاکستان د شل اووریزو لوبو کپتان هم ټاکل شوی و.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی اوس هم یو بل راپور. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لاسپوسو یا نانځکو له لارې ماشومانو ته یوه ډرامه ښودل شوې چې پکې د مینې، سولې او مذهبي همغږۍ تبلیغ شوی دی. تیسپیانز نومي تھیټر د دې خار په 1900 بې وزلو سیمو کې د دغه سي ډرامو وړاندې کول ویره دلري. رويټرز اجانس په ريپورت جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړي او د ډرامې د یو کردار له ډایلاګ پیلېږي.
یعنی اوس کې تیل کې دا ماشومان نه هم په سکول کې ناشتي او نه مخامخ ولاړ یو استاد ته غوښتي، بلکې دوی په یو تھیټر کې ناست پر سټیج له لاس پوڅو د مینی بشري احترام او مذهبي اهنګي درس اخلي چې د ډرامې یو کردار ورته وایي.
ما ته معلومه ده چې هغه زما له مذهب سره تعلق نه لري، د دې نسل او ژبه له ما جدا ده. خدا خبره مې هیروي چې هغه هم زما په شان یو انسان دی. آیا دې دنیا ته اول انسان راغلی او که مذهب، نسل یا فرقه؟ که زنن هغه معاف کړم نو سبا به هغه ما معاف کړي. زی تاسو ټول آزاد یې.
ڈراما تیسپیانز نومی تھیٹر وړاندې کوي. د ډرامې نوم سند باد دی چې مرکزی خیال یې په ماشومانو کې د بشریت په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د ډرامې ډایرکټر نومان محمود ته دا خیال هغه وخت راغلی کله چې د تعلیم په اړه د شعور خپلو پر وخت ولیدل چې خلک په فرقو، نسلونو او مذهبونو کې ویشل شوی دي.
سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ قبولیت ہے. آپ کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے.
تر ټولو بنیادی خبره د بلچا حیثیت منل دي. پتا سو کې باید دا جذبه وي چې مخامخ سره بغیر لدی چې هغه عیسائی دی، هندو یا سکھ دی قبول کړي. مونږ دا ټول پیغامونه د سندباد په نوم ډرامه کې یو ځای کړی دي. په ډرامه کې مو د لاس پوڅو په ذریعہ ماشومانو ته پیغام ورکړی چې مونږ باید دې ته ونه ګورو چې ماته مخامخ عیسائی ولاړ دی، بلکې دې ته وګورو چې یو انسان راته ولاړ دی.
ہم نہیں دیکھنا کہ سامنے انسان کھڑا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا.
دا لاس پوچھو دے سٹیج ڈرامے دا اتم جماعت زدکون کی عبد الرحیم ارشد ذہن اور بدل کر.
اس میں ہم نے یہ کہا رہا ہے کہ دوسروں کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے.
پر جوما کے مداو خودل چبائی دبل چا پا مذہب کے مداخلہ انکو مون پکار دا دیو بلچا مرست اکرو او کسوک دھوکا را کبھی نو پکار دا مونگے ورنکڑو بلکہ ورسرا مرست اکڑو.
اس کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں دوسرے کی رواداری کرنی چاہیے.
سٹیج ڈراما په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره جوړه سوی، خو اثر یې پر شیخ کاشف امجد هم ډیر وکړ.
اچھی بات ہے ایسے علاقوں میں اور اس جگہ پہ ایسا میسج کنوے ہونے سے ان میں
دا سی پیغام ورکول سربا ماشومان نور هم پوسی چې موږ باید بې له فرقې، نسل او مذهب دا یو بل مرسته وکړو.
ریلیجیس اور وداؤٹ اینی کاسٹ.
تیسپیانز تھیټر پلان لري چې د کراچۍ په 1900 غریبو سیمو کې د ماشومان لپاره دغه سي سټریج ډرامې وړاندې کړي.
د دیونه مجلد عبدالحی کاکړ د همدې راپور سره ختميږي. بلونه به بیا هم در سره یو. اوس اجازه راکړي د الله پامن.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.